کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه. سلام، د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. په نننۍ نیم ساعت خبرونه کې په افغانستان کې د امریکا د پوځي ماموریت د پای ته رسیدو تاریخي ورځ، او خپلو جنګیالیو ته د طالبانو پیغام.
ملت نور د آرامش حق لري، نور د آبادۍ حق لري، مقصد به د ملت خادمان یو، نه داسې خدای مت په ملت باندې مترسیو.
امریکا په کابل کې خپل ډیپلوماتیک ماموریت دوحې ته انتقال کړ. په نورو موضوعاتو کې په کندهار کې د توکو لوړې بیې پر نورو مطالبو سربیره په 25 دقیقې اونیز بحث کې د تیرو دو لسیزو د لاسته راوړنو او فرصتونو په اړه بحثونه لرو.
څوک سترګې نشي پټولی چې نننی افغانستان په مراتب متفاوت دی له 40 کاله مخکې افغانستان نه. فکر کوم خپله حتی دغه طالبان هم تر اغېز.
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې صفی الله ستانکزي چمتو کړي.
سلام، د مهمو خبرونو سرټکی. د امریکا متحده ایالاتونو له کابل خپل ډیپلوماتیک ماموریت د قطر پلازمینې دوحې ته ولېږدوه. ټاکل شوی د امریکا ولسمشر جو بایدن نن خپل ولس ته پر دې وینا وکړي چې ولې افغانستان کې د خپلو ځواکونو حضور د اګست 1 وروسته ونه غځوو. او اروپایي ټولنې خپلو غړو هیوادونو ته سپارښتنه کړې چې امریکا د کرونا ویروس د خوندي هیوادونو له ډلې وباسي. بشپړ خبرونه. د امریکا متحده ایالاتونو له کابل خپل ډیپلوماتیک ماموریت د قطر پلازمینې دوحې ته ولېږدوه، چیرته چې طالبان هم سیاسي دفتر لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن تېره شپه وویل د دوی ټول ډیپلوماتان له کابل وتلي او افغانستان کې سیاسي ماموریت ځنډولی دی. بلینکن دا اعلان څو ساعته وروسته تر دې وکړ چې امریکا په افغانستان کې خپل 40 کلن پوځي ماموریت په رسمي ډول پای ته ورساوه. بلینکن ویلي له افغانستان سره یې د اړیکو نوی فصل پیل کړی دی، خو ده ټینګار وکړ چې طالبان باید نړیوال مشروعیت خپل کړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي د دوی زړورو سرتیرو افغانستان کې په لوړ سره او قربانۍ خدمت وکړ. خلیلزاد په یو لړ ټویټونو کې ویلي د دوی جګړه افغانستان کې پای ته رسیدلې ده. د ویلي اوس طالبان له ازمایښت سره مخ دي. خلیلزاد پوښتنه کړې چې آیا طالبان به وتوانېږي خپل هیواد خوندي او داسې ډاډمنې راتلونکي ته بوځي چې هلته ټول خلک ښځې او نارینه وتوانېږي خپلې وړتیاوې په کار واچوي. طالبانو له دې وړاندې ډاډ ورکړی چې د یو ټول شموله دولت د جوړولو په لټه کې دي. ټاکل شوی د امریکا ولسمشر جو بایدن نن خپل ولس ته پر دې وینا وکړي چې ولې افغانستان کې د خپلو ځواکونو حضور د اګست 1 وروسته ونغځوو. د اګست 1 چې نن ده، له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو مهلت ټاکل شوی و. بایدن تېره شپه په یوه اعلامیه کې وویل د ټولو پوځي قمندانانو له سپارښتنو او پخوانۍ برنامې سره سم یې له افغانستانه د خلکو د ایستلو چاره هم ودروله. د جو بایدن په وینا د امریکایي قمندانانو نظر همدا و چې افغانستان کې د پوځي ماموریت پای ته رسول تر ټولو ښه غوراوی دی. دا کار د دوی د سرتیرو د ساتنې او هغو کسانو امنیت ته ګټور دی چې غواړي راتلونکو اونیو او میاشتو کې له افغانستانه ووځي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د یو پریکړه لیک په خپرولو له طالبانو غوښتي چې افغانانو ته له هیواده د وتلو اجازه ورکړي. دغه پریکړه لیک د امنیت شورا په پرونۍ غونډه کې خپور شو، خو پکې د خوندي سیمې د رامنځته کولو په اړه څه نه دي ویل شوي. پرون د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون وړاندیز وکړ چې د پاتې یو شمېر افغانانو د خوندي لیږد لپاره باید کابل کې یوه خوندي سیمه مشخصه شي. طالبانو له دې وړاندې ویلي هر هغه کس چې له افغانستانه د وتلو قانوني اسناد ولري دوی یې د وتلو مخه نه نیسي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په پریکړه لیک کې ټینګار شوی چې افغانان باید بشري خدمتونو ته لاسرسی ولري او دغه هیواد کې باید بشري حقونه خوندي او سیاسي جوړجاړي ته زمینه برابره شي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر جامنی کراب له هغو هیوادونو چې د افغانانو په ایستلو کې ونډه درلوده غوښتي چې پر شرایطو برابرو پاتې کسانو ته هم د لیږد زمینه برابره کړي او په دې اړه ګډ کار وکړي. راب دا څرګندونې پرون په یو آنلاین غونډه کې وکړي. د ویلي افغانستان کې د طالبانو پر کړنو او دا چې ځانګړو کسانو ته د هیواد پرېښودو اجازه ورکوي او کنه قضاوت کیږي. په دې آنلاین غونډه کې د فرانسې، جرمني، ایټالیا، جاپان، ترکیې، قطر او اروپایي ټولنې استازو ګډون کړی و. تر دې وړاندې بېلابېلو هیوادونو ویلي که طالبان د خلکو اساسي حقونو ته درناوی وکړي دوی ورسره خپلې اړیکې ساتي. طالبانو هم د خلکو د حقونو د ټینګښت او له نړۍ سره د ښو اړیکو د جوړولو ډاډ ورکړی دی. او د اروپایي ټولنې خپل غړو هیوادونو ته سپارښتنه کړې چې امریکا د کورونا وایروس د خوندي هیوادونو له ډلې وباسي. دا پریکړه وروسته تر هغه وشوه چې په امریکا کې ورځ تر بلې د کورونا وایروس نوې پیښې زیاتېږي. په دې سره به اروپا ته له امریکا نه په تګ راتګ څه ناڅه محدودیتونه ولګول شي. اروپایي ټولنې پرون دوشنبه یو لارښود خپور کړ چې له مخې اسرائیل، کوزوو، لبنان، مونتنګرو او شمالي مقدونیا هم د خوندي هیوادونو له کتار ایستل شوي. اروپایي ټولنه وایي کوم لارښود چې له بروسل خپور شوی د سپارښتنې بڼه لري او غړي هیوادونه کولی شي د هغو شرایطو په اساس چې دوی غوره کړي چلند وکړي او د بهرنیانو د راتګ لپاره یې وضع کړي. له دې مخکې امریکایانو د قرنطین او اړین ټیسټ په څیر له محدودیتونو پرته اروپایي هیوادونو ته سفر کاوه. متحده ایالاتونو بیا د اروپا له فشارونو سره سره د اروپایانو په مخ د کووید 19 لګیدلي محدودیتونه نه دي کم کړي. په امریکا کې داسې وروستۍ ورځې د کووید 19 مثبت پیښې په ورځنۍ کچا له 1,00,000 کسانو اوړي. یوازې پرون د ورلد میټرز انفو ویب پاڼې له مخې نږدې 1,00,000 کسان په کرونا اخته شوي چې له ډلې یې څه باندې 5,500 تنه مړه دي. ټول ټال د مثبتو قضیو شمېر نږدې 40 میلیونو ته رسېږي او د مړو شمېر بیا له 6,650,000 اوښتی دی.
خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه کتلای شئ. د ازادۍ رادیو د ویب پاڼه پرتی دی ازادۍ رادیو .com او ازادۍ رادیو .org. لژمن سره سم ورزو د راپورونو برخه ته. طالبان له هیواد د ټولو امریکایي پوځیانو وتل پر افغانستان د یرغل پای بولی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد نن سهار رسنیو ته ویل چې د امریکا وروستي سرتیری هم له افغانستان ووتل او په دې توګه افغانستان آزاد شو. له بلې خوا د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي په تیرو 12 ورځو کې له 140,000 زیات کسان له افغانستان ایستلي او پر دې سربیره په دې هیواد کې 40 کلن ماموریت پای ته رسولی. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
طالبان وایي افغانستان د امریکایي عسکرو د وروستي سرتیری له وتو وروسته په بشپړ ډول آزاد شو. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد چې نن سهارې د کابل حامد کرزي هوایي ډګر کې رسنیو سره خبرې کولې، افغانستان کې د امریکا نظامي حضور ناکام وبالا وی ویل دلته یې ستره ماتې خوړلې. هغه زیاته کړه امریکایي ځواکونه د خپلو ټولو موخو په ترلاسه کېدو بریالي نه شول او له وتو وروسته یې افغانستان په رښتینی معنا آزاد شو. خغله مجاهد زیاتوی افغانان نور له جګړې ستړي او د زوریدو توان نه لري.
دا ملت نور د دې تحمل نه لري چې وزوريږي. تاسو ټول د سایه مرته د زمي ځواکونو څخه او له نورو مجاهدونو څخه او له نورو ځواکونو څخه هیله مداده چې خپل ملت سره نرم چلند وکړي او توفات وکړي، نرمي وکړي او ښه چلند وکړي، ځکه ملت نور د آرامش حق لري، نور د ساختلو حق لري، نور د آبادۍ حق لري. موږ تاسو د ملت خادمان یو، نه داسې خدای مکه په ملت باندې مصرف کوي.
طالبانو د لوړ پوری چارواکي د هم ویل چې د امریکا په ګډون لټولو هیوادونو سره خي اړیکې غواړي او اجازه به ورنکړي چې د افغانستان خاوره د بل هر هیواد په ضد وکارول شي. د افغانستان وروستي امریکایي سرتیری تیر شپه ووتل. د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن د امریکایي عسکرو وتل په افغانستان کې د خپل 40 کلن نظامي ماموریت پای وباله. سپینې ماڼۍ د خغلی بایدن له قوله یوه اعلامیه کې لیکلي تیر 12 ورځو کې له 140,000 زیات کسان له افغانستان وایستل شوي چې په دوی کې امریکایي وګړي او د دوی افغان همکاران شامل دي. د سپینې ماڼۍ په اعلامیه کې له طالبانو غوښتل شوي چې هر امریکایي او د هغوی افغان همکارانو ته چې غواړي له افغانستان ووزي د تګ اجازه ورکړي. په ورته وخت کې پینټاګان هم ویلي په افغانستان کې خپله تر ټولو اوږده جګړه پای ته رسولې. د پینټاګان په اعلامیه کې چې د دفاع وزیر لوید استین له قوله خبره شوي لیکل شوي په دې جګړه کې 2,416 امریکایي عسکر ووژل شول او لسګونه زره نور ټپیان شول. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم د امریکایي عسکرو د ماموریت پای ته په اشاره په خپل ټویټر پاڼه لیکلي افغانان له یو تاریخي فرصت او پریکړې سره مخ دي څو خپل راتلونکي وټاکي. خغلی خلیلزاد اوس وخت طالبانو لپاره یو ازموینه بللې او په خبرې دوی کولای شي چې خپل هیواد امن او خپل راتلونکي خلوري د یوسي. په افغانستان کې د بهرنیو عسکرو د پوځي ماموریت لپاره سره سم د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم له طالبانو غوښتي چې په خپلو ژمنو عمل وکړي. د شورا په یو پریکړه لیک کې لیکلي طالبانو ژمنه کړې هغو کسانو ته به اجازه ورکوي چې له افغانستان د تلو نیت لري تر خوایي یو ټولګډونه او ټولو ته د منلو وړ حکومت به جوړوي چې ښځې پکې هم ونډه ولري او بېل کوم قاعده شرطه به نړیوالو مؤسسو ته په افغانستان کې د بشري فعالیتونو اجازه ورکوي.
په راپور کې مو واورېدل چې طالبانو له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل تاریخي ورځ بللې او پر افغانستان د یرغل د پای ورځ بللې ده او خپلو جنګیالیو ته سپارښتنه کړې چې لخلکو سره خچلند وکړي. لبلې خو د امریکا متحده ایالاتونو په افغانستان کې د پوځي ماموریت له پای ته رسیدو سره سم له کابل خپل ډیپلوماتیک ماموریت هم د قطر پلازمینې دوحې ته ولېږداو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن تیره شپه وویل د دوی ټول ډیپلوماتان له کابله وتلي او په افغانستان کې ډیپلوماتیک حضور ځنډیدلی دی. دا اعلان وروسته له هغې کېږي چې امریکا په افغانستان کې خپل 40 کلن پوځي ماموریت پای ته ورسو. د موضوع جزئیات د اسدالله لودین په راپور کې واورئ.
د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر انتونی بلینکن وایي له افغانستان سره د امریکا د اړیکو یو نوی څپرکی پرانستل شوی دی. بلینکن ویلي ټول ډیپلوماتان له کابله وتلي او سیاسي ماموریت یې د قطر پلازمینې دوحې ته لېږدولی چیرته چې طالبان هم سیاسي دفتر لري. بلینکن ویلي د افغانستان دننه یې اوس ډیپلوماتیک حضور ځنډولی، خدای نه ده په ډاګه کړی چې څه وخت به کابل کې بیرته سفارت پرانیزي. بلینکن تیره شپه وویل دوی په دې ډاډ له افغانستانه وتلي چې طالبانو ورته ویلي داعش او نورو ترهګرو ته به اجازه نه ورکوي چې دوی ته ګواښ پېښ کړي.
طالبانو ژمنه کړې چې د القاعده ترهګري ډلې په ګډون به خپلې دښمنې ډلې د داعش خراسان څانګې ته چې موږ او متحدانو ته مو ګواښ پېښولی شي دا اجازه نه ورکوي چې له افغانستانه د یو مرکز په توګه کار واخلي. موږ به له طالبانو د دې ډاټ په بدل کې ځواب غواړو.
تر دې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلی وو که طالبان غواړي چې نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي باید په عمل کې ثابته کړي چې د ښځو او نجونو په ګډون د خپلو خلکو اساسي حقونو ته درناوی کوي. طالبانو کابل ته ننوتو سره سم ټولو ډیپلوماتیکو ادارو ته د خوندیتوب ډاډ ورکړ، خو معلومه نه ده چې امریکا ولې د اوس لپاره سیاسي ماموریت له کابله دوحې ته لېږدولی. په واشنگټن کې میشت د سیاسي چارو کتونکی شفیق همدم وایي طالبان باید ژر تر ژره امریکا او نورو هیوادونو ته په کابل کې د ډیپلوماتیک فعالیت زمینه برابره کړي.
لبل مرغ دا خبر نه ده چې طالبان دا توافق کړی و چې په کابل کې د امریکا سفارت ساتي، او حتی بیا وروسته د هغې نه دا توافق هم شوی چې دا سفارت د هغې ته انتقالیږي، میدان ته هلته به پاتې. اوس چې دغه سفارت لاړه د نظامي ماموریت تر څنګ قطر ته ورانتقال شو، دا په دې معنی ده چې طالبانو یو چانس له لاسه ورکړ. هغه په دې معنی چې د نړۍ په راس کې، د نړیوالې ټولنې په راس کې د امریکا حضور او موجودیت په افغانستان کې بالخصوص کابل کې نه یوازې دا چې د افغانستان د خلکو لپاره بلکې حتی د طالبانو مشروعیت لپاره مستقیم یا غیر مستقیم توګه باندې ډېره زیاته مرسته کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له طالبانو غوښتي چې خلکو ته د سفر ازادي ورکړي او دغه راز پرې نږدي چې افغانستان بیا د نړیوالو ترهګرو په مرکز بدل شي. طالبان چې له تیرو څه باندې دو اونیو راهیسې پر کابل واکمن شوي، د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو خبره کوي او ژمنه کړې چې ټولو بشري حقونو ته به درناوی کوي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یودیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. دا کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 او یا 49 9470 ولزر اتسواتیا او 15000 نوی مندل شي.
له ازادي رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوام کې د نورو مطالبو د اوریدو لپاره را سره اوسئ. خدای شپ په مکړی اقتصادي خبرونو ته
د افغانستان یو شمیر صرافان وایي په اونۍ کې $200 یا 60,000 افغانۍ چې بانکونه ورکوي د خلکو ستونزې نه هواروي. په کابل کې د شهزاده سرای د صرافانو سرسري ټولنې مرستیال حاجي دادګل نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان بانک ژمنه کړې چې دا پریکړه لنډمهالې ده او ډېر ژر به وضعیت عادي حالت ته وګرځي.
د افغانستان بانک له مسؤلینو سره په نږدې اړیکه کې یو، دغه مشکل د دوی د وعدو پر اساس باندې به ډېر ژر حل شي.
موري ویل د سره شهزاده د بیرته پرانیستلو لپاره هم هڅې روانې دي. تر دې وړاندې خلکو او سوداګرو شکایت کړی و چې د بانکونو لخوا د اونۍ $200 او 60,000 افغانۍ ورکول د دوی ستونزه نه شي هوارولی او باید د اړتیا وړ پیسې ورکړل شي. د یادونې ده چې په کابل کې له دوو اونیو راهیسې د بانکونو له تړل کېدو وروسته د یکشنبه په ورځ د محدودو پیسو په ویشلو سره خپل فعالیت پیل کړ. په ورته مهال د افغانستان مرکزی بانک د یو لیک په خپرولو سره له بانکونو غوښتي چې انفرادي اکاونټ لرونکو ته په اونۍ کې له $200 یا 20,000 افغانیو ډېرې پیسې ورنکړي. د کابل ښار د بانکونو مخې ته په سلګونه کسان د پیسو اخیستلو لپاره انتظار دي. دوی وایي چې د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته ده، خو په کابل ښار کې یوازې د عزیزي بانک یوازې همدا یوه مرکزي څانګه خلاصه ده او دوی د پیسو اخیستلو لپاره له 100 ساعتونو را په دې خوا په انتظار کې دي. یو شمېر خلکو چې حتی له 2 شپو ورځو راهیسې انتظار کړی، غوښتنه کوي چې د کابل ښار په نورو سیمو کې دې هم د بانکونو څانګې خلاصې شي. د بانک یو شمېر کارکوونکو تر دې وړاندې ویل چې د افغانستان بانک ورته د اړتیا وړ پیسې په کې نه دی ورکړي، نو دوی اړ دي چې یوازې مرکزی څانګې پرانیزي او نور تړلې پاتې شي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو، را سره اوسئ. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د ورځې په اړه هڅه کوو چې له افغان کارپوهانو سره خبرې وکړو او د هغو نظر تاسو ته وړاندې کړو. خو اوس ورځو ځینو نورو راپورونو ته. د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق یا یونیسف وایي چې افغانستان د ماشومانو لپاره له ننګونو ډک هیواد دی. په راپور کې ویل شوي دي چې په افغانستان کې ماشومان او د هغو کورنۍ له اساسي حقونو بې برخې دي. د دې سازمان یو مسؤول ویلي که روان وضعیت دوام وکړي نو اټکل دا دی چې له 15 کلنۍ ښکته میلیونونه ماشومان له خوارځواکۍ سره مخامخ شي چې دا به یو جدي ګواښ وي. له بلې خوا د کډوالۍ نړیوال سازمان ویلي دی چې دا مهال څه باندې 40% وګړي د افغانستان بشري مرستو ته اړتیا لري.
په افغانستان کې وروستي پرمختګونه او د طالبانو له لورې د دغه هیواد سقوط د هر وګړي په ژوند سیوری غوړولی. په دې لړ کې ماشومان چې د ټولنې تر ټولو ډېر زیانمنونکي دي، تر ډېره ځپل شوي دي. له دې سره ډېری افغانان له خپل نامعلوم راتلونکي څخه اندېښمن دي. 15 کلن فرید احمد چې 2 واړه بچې لري، وایي چې وروستي بدلونونو سره ټولې هیلې خاورې شوې. نوموړي ازادي راډیو ته وویل د طالبانو له واکمنېدو سره یې دنده له لاسه ورکړې او اوس مهال د ژوند د اړتیاوو پوره کولو توان هم نه لري.
ډېر تشویش لرو د دې نه چې مونږ آینده څنګه کېږي، د مونږ د زامن آینده څنګه کېږي.
د یونیسف په راپور کې افغانستان د ماشومانو لپاره تر ټولو بد هیواد یاد شوی. یونیسف ویلي چې ګڼ شمېر ماشومان له خپلو سیمو بې ځایه شوي او له روغتیایي خدماتو محروم دي. د دغې ادارې سیمه ییز مسؤول جورج لاریارجی ویلي چې که چیرې وضعیت همداسې وي، اټکل دا دی چې له 15 کلنۍ ښکته 1 میلیون ماشومان به له خوارځواکۍ سره مخ شي. د یادې ادارې د معلوماتو پر بنسټ د دې ترڅنګ په دغه هیواد کې څه باندې 4 میلیونه افغان ماشومان له ښوونځیو بې برخې دي چې 2.2 میلیونه انجونې دي. ښاغلي جورجیا په دغه راپور کې لیکلي، آیا موږ کافي سرچینې لرو چې ښوونځي پرانیستي وساتو او ډاډ ترلاسه کړو چې انجونې او هلکان په خوندي ډول زده کړې کوي؟ دغې ادارې په خپل راپور کې ویلي، په وروستیو کې له 192 هیوادونو د مرستې غوښتنه شوې او له مرسته کوونکو ادارو هم غوښتنه شوې چې له افغانستان سره بشري مرستو ته دوام ورکړي. له بلې خوا د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM ویلي دا مهال څه باندې 40% وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. دغه سازمان په ټویټر پاڼې لیکلي، موږ ژمن یو چې پاتې شو او بشري مرستو ته دوام ورکړو. دغه سازمان د سربنا برابرولو، لومړنیو اړتیاو، بیړنیو روغتیایي خدماتو او محافظتي مرستو چمتو کولو سره له زیانمنونکو سره مرسته کوي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو، را سره اوسئ. د غرمنۍ خبري مجلې په دوام کې نور راپورونه هم لرو. په کندهار کې خلک د خوراکي او غیر خوراکي توکو د بیو له لوړوالي شکایت کوي. د کندهار اوسیدونکي وایي د تیرو 3 میاشتو جګړو او سیاسي تحولاتو له کبله زیات شمېر خلک وزګار شوي او په عین حال کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې د توقع خلاف ډېرې لوړې شوي چې د دې ولایت اوسیدونکي د رانیولو توان نه لري.
سناولا د کندهار ښار د شپږمې ناحیې اوسېدونکی دی. هغه وایي په کندهار کې ورځ تر بلې د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې لوړیږي چې له امله یې خلک له ډېرو ستونزو سره مخامخ سوي. د نوموړي په وینا د تیرو څو میاشتو پرله پسې جګړې او د وروستیو سیاسي بدلونونو له امله ډېر شمېر خلک بېکاره سوي چې نسي کولای د اړتیا وړ توکي رانیسي. دی د ځایي مسولانو غوښتنه کوي چې د دغه توکو بیې کنټرول کړي.
د خوراکي توکو بیه ډېره لوړه سوې ده، زیات خلک له مشکلات سره مخ کړي دي. موږ د یو جنګ حالت څخه راوتلي اوس، خو بیا هم خوراکي توکي غوړي، بره، همدارنګه اوړه تر څنګ نور شیان ډېر ګران سوي دي. نو د مسؤولینو څخه مو دا غوښتنه ده چې په دغه برخه کې جدي اقدام وکړي، ځکه چې له یوې خوا بېکاري زیاته سوې، خلکو د کار نه بد پیدا کېږي، اقتصادي مشکلات ډېر دي، او له بل لوري څخه بیا خوراکي توکي ډېر ګران سوي دي. د هېچا وسوسه نه ده پوره چې د ځان لپاره خوراکي توکي واخلي.
محب الله د کندهار د ازرجي بابا په سیمه کې دکان لري. هغه وایي د بهرنیو اسارو لکه ډالر او پاکستانی کلدارو د لوړېدو په وجه د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې لوړې سوي دي. د نوموړي په وینا سوداګر په بهر کې دغه توکي په ډالر او پاکستانی کلدارو رانیسي. په عین وخت کې د کندهار د سوداګرۍ خونې مسؤلان د خوراکي او غیر خوراکي توکو د بیو د لوړېدو لامل د بانکونو د تړل کېدو ځنډ او د کمو پیسو ورکړه ګڼي، او وایي چې په صرافیو کې زیاتې پیسې نشته چې په دې سره سوداګر نسي کولای تجارت وکړي. د سوداګرۍ خونې مرستیال انجینر عبدالباقي بنا ازادي راډیو ته وویل چې د هیواد نامعلوم حالت هم پر سوداګرۍ اغېز کړي، چې له امله یې د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې لوړې سوي دي.
بازار ټول په عرضه او په تقاضا پورې اړه لري. کوم وخت چې عرضه کمه سي او تقاضا ډېره وي، نو خپل مواد پورته کېږي، که خوراکي مواد او که غیر خوراکي مواد. موضوع داسې ده چې یو خاص عامل یې هم دا د بانکونو بندېدل دي، چې د هغه سره صرافي هم پیسې نه لري، او هر څه شی چې راوارېږي هغه ټول یا په حواله سره او یا د بانک په سیسټم سره پیسې استول کېږي او په مقابل کې مواد راوړل کېږي. او هم دا څو مودې را په دیخوا ځینې تاجران هم یا سفر دی او یا هم معطل دی، چې اوزاد څنګه کیږي تر هغه دوی بیرته خپل عادي تجارت شروع کړي.
په کندهار ښار کې د خوراکي توکو جملې د غوړو، وړو، بورې، چای او وریجو او د غیر خوراکي توکو جملې د پټرولو، ډیزل او ګازو نرخونه تر توقو خلاف لوړ سوي. د غوړو لس لیټر ډبه چې مخکې په 800 افغانۍ پلورل کېده، اوس په 1350 افغانۍ پلورل کیږي. د نرخونو د کنټرول په اړه د کندهار ښاروالۍ مسؤلان وایي د آزاد بازار په وجه دوی نسي کولای چې پر سوداګرو او دکاندارانو خپلې غوښتنې ومني.
تاسو له پیغامونو
احمد جان ما د کونړ ولایت سلطان دولت وای نه یو قوي سنگري ما زمنګا د سلطان دولت والی پول لیدل او وګور ډیروالی نه او زمنګا د ولسونو او د ماري اسلامي د ځواکونو ټول لار د مرکز ته بند ده. نو زمنګا د خلینو چې د ماري اسلامي مسلمانانو مشران ته خبره ورسیږي زمنګا د سلطان دولت والی د سلاله غمو کې او موږ له سره د کلاونو او تقریبون نخلاصی موګه ولې چې زنګ ما شیلین موږ معلمان زموږ رهبران د لارنا ولایت ته وصل. والسلام
السلام علیکم زوډن ګره خار ولایت ال کل ول صالح تکنو د کل نه ګل دین تاسو سره په تماس کې مده زړل کوم سلامونه زمنګ دا د خاص ته چې په افغانستان کې اول ځل کې کورنټین انت ګان کړی او کوم نن د ګان کړی چې تاسو په نړۍ رسید اوس کې دا د حکومت بدل شو او طالبانو بچی شو سوداګان یې ورډونه ارته وسره یو پر یو پر زره باندې ارشه ګران شو موږ طالبان ته زموږ د درخواست یې د افغانستان حکومت ته چې دغه سم سوداګان چې د ګرانښت په شدید اصول نه پر پر ده ارزانی ته غوړ په افغانستان کې کار نشته، روزګار نشته، ډیر خلک چې څه دې روزګار شول مخکې به دوه مزدور نه اخیستل شو خو څه مزدور اخیستل شي خو سوداګان هم قشان دي فکر کوي چې روان دي. طالبان ته زموږ د درخواست یې چې دغه سم سوداګان په صحیح ریټ کې روان دي، دغه روزونه دا کم کې او دغه زمینی خلکو ته برابرې کې چې سزا راکړي ورته او بل د تورخم لګي د تګ را تک مثلا تقریبا دیزه شل کاله وته چې موږ ځل جیل باندې موږ مستګره تک نو کولې طالبان ته موږ درخواست کې دغه د تورخم کې موږ خلاص کی او پاکستان نه زموږ خلاص نه شته موږ د پاکستان خلاص نه شته چې په لوه باندې د باندې موږ تګره تک کو کو موږ د خاطی سیمې د لور ول سوالي دې ته تکلیف یې نه ټول په فنټان د تکلیف سره مخامخ دی. الله دې وګړي زموږ د پیغام نشي چې تاسو ونول
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
د ازادي رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د کونړ ولایت د شلتن ولسوالۍ اوسیدونکو وایي د کونړ پر سیند جوړ شوی پل نږدې دوه میاشتې مخکې اوبه ویجاړ کړی چې له کبله یې ولسونه له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. دا پل د نړیوالو ځواکونو په مالي مرسته په پخه ډول رغول شوی و، خو خلک وایي چې پل د سیند د اوبو کچې ته په پام سره نه و آباد شوی. دوی له طالب چارواکو او مرستندویو ټولنو څخه د دې پل د بیرته رغولو غوښتنه کوي.
د کونړ شلتن ولسوالۍ اوسیدونکي وایي په تیرو شلو کالو کې د پریمانه ډالرو په شتون کې د نړیوالو ځواکونو او افغان حکومت لخوا ورتهیي کې یو پل جوړ شوی و چې هغه هم تیره میاشت اوبو په ملا مات کړی او اوس ویجاړ پروت دی. د دوی پر خبره چې د پل ویجاړېدو سره یې اسدآباد ته لاره ډېره اوږده شوې او ستونزې زیاتې شوې دي. پنځه شپېته کلن حاجی احمد جان او ګڼ نور قومي مشران ویجاړ شوي پل ته حیران ولاړ دي او په دې فکر کې دي چې دغه پل به څوک او څه وخت جوړوي چې دوی پرې په موټر کې پورې وځي.
زمونږ د شلتن د ولسونو دا یوه غټه سرمایه وه، دوه میاشتې دوه نیمې میاشتې کېږي چې دا پل راشه ولوېدو. زمونږ زنانه ماشومان په نیمه ګنټه کې مرکز ته وصل کېدل او په دوه ګنټو درې وصل کېږي.
پنځه دیرش کلن حمید الله راته د بانس له لرګیو هغه پلګی هم وښود چې کوم د پخوانیو چارواکو لخوا پر وران شوي ځای جوړ شوی. د هغه په خبره چې په یادو لرګیو په ډیره مشکله له پله تیریږي.
د دوی پر وینا که د پل جوړولو غم زر ونه خوړل شي نو دا به هم د زیړی بابا د پل په څیر نور هم ویجاړ او له ترمیم به ووځي.
د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو په تیره د امریکایي ځواکونو د وتلو مسله له یو کارپو سره په مرکه کې څیړو. محمد اسحاق اتمر په برلین کې د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو شنونکی په خبرونه کې راسره دی. په دې لنډو شیبو کې چې لرو یې غواړو چې دا مسله باندې خبرې ورسره وکړو. مننه اتمر صاحب چې د خبرونې ته راغلی، ګډون مو وکړ. د اګوست یو دیرشمه د طالبانو لپاره د بریا ورځ ده که د امریکا لپاره؟
مننه، تاسو ته سلام، درنو اوریدونکو ته سلام. صحیح دی چې دغه شل کاله ناخوالې په افغانستان کې د بهرنیانو د خوانه د هغوی د عدم حسن نیت نه افغان ولس ته رامنځته شوي. نن په یو حساب که مونږ دا وبولو د افغانستان د ژغورنې ورځ ده، لیکن خدای دې وکړي چې دغه ازادي د افغانانو تلپاتې وي. زما باور داسې نه دی چې موږ به اوس د زبر ځواکونو د معاملاتو نه خلاص اوسو، بلکې متاسفانه دا یو بل فاز د جګړې دی چې افغانستان په زوره ورته ټیل وهل کېږي.
اتمر صاحب، که د نوي فاز ته په دې حالت کې کتنه وکړو، څومره امیدواري شته چې طالبان به وتوانېږي چې دولت جوړ کړي؟
یقینا دا د طالبانو د رهبری پورې مربوط دی. که دوی هوښیارتیا او پوهه او استعداد او دبوغ خپل په کار واچوي او خپل لمن، خپل دولت، خپل حکومت پراخ کړي، هغه افغانان چې هغوی هم تخصص لري، هم صادق دي، هم په تیرو کلونو کې دوی په مافیاګانو، په رشوتونو، په معاملاتو باندې نه دي ککړ، نو کیدای شي دوی د هغو کسانو نه دغسې یو تخصصي حکومت جوړ کړي چې واقعا د افغانستان دغه بریا هغوی په ښه توګه تمثیل کړی شي.
ښاغلی اتمر، دغه کسان چې تاسو یادوئ همدغه تعلیم یافته قشر له افغانستانه د وتو په حال کې دي.
ګوري دوی ډارېږي او یقینا د ډار ځای افشته دی ځکه چې دوی تصویر نه لري. زما هدف هم دغه دی چې طالبان کوم خبرې چې کوي دا د په عمل کې خلکو ته ثابت کړي، خلکو ته دې ووایي چې له تاسې مځئ. اوس خو همدغه انخلام د بهرنیانو دخوا نه په نو د انهاو باندې د خلکو په منځ کې دغه وارخطایي رامنځته شوی او خلک په هر وسیله هغه کوم چې مستحق دي او هغه کوم چې مستحق نه دي، دوی ټول په دې کوشش کې دي چې د افغانستان ځینې ووسي. دا په یقین که دوی ته دغه اطمینان ورکړ شي، زه فکر کوم چې هیڅوک به خوشحاله نه وي چې دوی د افغانستان ځینې ووسي. حتی طالبان باید نور افغانان کوم چې په بهر کې دي، زموږ مهاجرین دي، زموږ متخصص مسلکی پوخ کسان دي په بهر کې دي، دوی ته د عیاتونه ولیږي، دوی سره د تماسونه ونیسي، دوی د تشویق کې چې بیرته د وطن د آبادولو په خاطر راشي او دوی سره مرسته وکړي او حساب جوړ کړي.
ډېره زیاته مننه اتمر صاحب. د څلورو بجو په خبرونه کې قدرمن اوریدونکو بیا هم له ښاغلي اتمر سره دا ځل په تفصیل پر همدې موضوعاتو خبرې کوو. د وخت 12:00 بجې دي. د خبرونو لنډیز واورئ. د خبرونو له لنډیز نه وروسته چې صفی الله ستانکزی وړاندې کوي 15 دقیقې اونیز بحث خپریږي.
د امریکا متحده ایالاتونو له کابل خپل ډیپلوماتیک ماموریت د قطر پلازمینې دوحې ته ولیږدوه، چیرته چې طالبان هم سیاسي دفتر لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن تیره شپه وویل د دوی ټول ډیپلوماتان له کابل وتلي او افغانستان کې سیاسي ماموریت ځنډولی دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي د دوی سړورو سرتیرو افغانستان کې په لوړ سره او قربانۍ خدمت وکړ. خلیلزاد په یو لوړ ټوټونو کې ویلي د دوی جګړه افغانستان کې پای ته رسیدلې. ټاکل شوی د امریکا ولسمشر جو بایدن نن خپل ولس ته پر دې وینا وکړي چې ولې افغانستان کې د خپلو ځواکونو حضور د اګست 1 وروسته ونه غځوه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د یو پریکړه لیک په خپرولو له طالبانو غوښتي چې افغانانو ته له هیواده د وتلو اجازه ورکړي. دغه پریکړه لیک د امنیت شورا په پرونی غونډه کې خپور شو، خو پکې د خوندي سیمې د رامنځته کولو په اړه څه نه دی ویل شوی. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر دومینیک راب له هغو هیوادونو چې د افغانانو په ایستلو کې ونډه درلوده غوښتي چې پر شرایطو برابرو پاتې کسانو لیک ته هم ګډ کار وکړي. راب دا څرګندونې پرون په یوه آنلاین غونډه کې وکړي چې د فرانسې، جرمني، ایتالیا، جاپان، ترکیې، قطر او اروپایي ټولنې استازو هم ګډون کړی و. او اروپایي ټولنې خپلو غړو هیوادونو ته سپارښتنه کړې چې امریکا د کرونا ویروس د خوندي هیوادونو له ډلې وباسي، دا په دې خاطر چې په امریکا کې ورځ تر بلې د کرونا ویروس نوې پیښې زیاتېږي. هلته یوازې پرون 1,00,000 نوې کرونا مثبتې پیښې ثبت شوې دي.
دو خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د ازادي رادیو اونیز بحث ته موز اسدالله لودین هرکلای کوم. امریکا او ناتو په افغانستان کې خپل شلکلن پوځي ماموریت پای ته رسوي او دوی له افغانستان سره د اړیکو پر یو نوی څپر کې فکر کوي. د امریکا د بهرنی چارو وزیر انتونی بلینکن ویلي افغانستان کې د دوی او نورو هیوادونو د ډیپلوماتیک حضور دوام پر دې پورې تړلی چې طالبان په عمل کې څه ډول حکومتولي مختوړي او د خلکو له اساسي حقونو سره څه ډول چلند کوي. افغانستان کې د نړیوال ټولنې د شلکلن حضور عمده ګټه څه وي؟ له دې فرصته څومره ګټه واخیستل شوه او د نړیوال ټولنې مرستې څه ډول مدیریت شوې؟ دا اونیز بحث مو هم دې موضوع ته ځانګړی کړی. را سره میلمانی دی افغان سیاستواله او ناروې کې پخوانی سفیر شکریا بارکزی او د سیاسي چارو کتونکو میروایس یرغل. تخنیکی همکار مو اشاره کوي چې خاغلی یرغل سټډیو ته وصل شوی دی او څو شیبو کې به میرمن بارکزی هم سټډیو ته وصل شي. یرغل صاحب ستړي مشي، غرمه مو په خیر. بحث بل تاسو پیل کوچی. افغانستان ته د نړیوال ټولنې د راتګ د شلکلن حضور عمده ګټې څه وي که په لنډو کې اوریدونکو ته ووایي او دغه لاسته راوړنې څومره د پام وړ بلل کیږي؟
که د امریکایانو راتګ ته متوجه شو چې دوی په کوم شکل افغانستان ته راغلل او څه توجیهات یې درلودل، چې افغانستان د دوی راتګ چې دوی خپله توجیه کوي یا نور نړیوالو توجیه کوو، لاسراوړنې د دوی شته دي، خو لاسراوړنې په مجموع کې نمایشي لاسراوړنې د دوی وي، لکه د معماری کارونه چې کوم ځای کې شوي دي، مثلا د سړکونو جوړول دي یا دې ته ورته نورې داسې پروژې چې د برق په برخه کې دي یا د بندونو په برخه کې دي یا د تعلیمي مؤسساتو په برخه کې دي، د لوړو زده کړو په برخه کې دي، د صحت په برخه کې دي. خو دا لاسته راوړنې که د دوی ټولې سړی را واخلي، سره فکر دی وکړي دا شل کلونو پورې چې دوی دلته وو تر همدې وخته پورې وي، دا ده چې اوس دوی وځي او د دوی وتو سره که موږ حالت کورو هماغه تیر شل کلونو مخکې چې کوم حالت وو، یعنی تقریبا هغې ته بېرته هغه حالت ته ورګرځي. خو د دوی د ستونزو په اړه که سړی وویلی شي د افغانستان یا زموږ د هېواد اشغال چې د هغوی تر استعمار لاندې راغی، او همدارنګه د افغانانو سیاسي اجتماعي اقتصادي او فرهنګي او همدارنګه نور حقوق دا تر پښو لاندې شول، د افغانستان ملي او دیني ارزښتونو ته په دوی د دوی په شتون کې تر ډېره بریده سپکاوی او توهین شوی دی. په افغانستان کې د افغانستان نظام یا د افغانستان دغه قدرت د یو څو محدود کسانو په واک کې یا په اختیار کې ورکول، دا دې ته ورته نور ډېرې ستونزې دي چې سړی پرې بحث وکړي. خو په مضمون کې ویلی شو چې د دوی لاسته راوړنې چې دي، لاسته راوړنې ټولې نمایې شوي. افغانستان یعنی چې دغه شل کاله دوی سرمایه ګذاري وکړله، پیسې دلته راغلې، مصرف ورسېدلې، خو هغه پیسې او هغه سرمایه ګذاري یعنی نور که نور سی ونه ګرځو که دغه د نظام په برخه کې یا د نظامي ځواکونو په برخه کې چې وګورو دا څومره اردو چې زمونږ وه، د دوی په بېرته ورتګ سره هغه اردو هم زمونږ دا ده چې ګورو
یرغل صاحب دوی ادارې جوړ کړې، بنسټونه یې جوړ کړل، اردو یې جوړ کړه، اما اوس په یو ډول سره داسې ښکاري چې دغه لاسته راوړنې یو څه د لمنځه تلو په حال کې دي. ګرام څوک دي، نړیواله ټولنه او که نه دننه په افغانستان کې هم دغه چارواکي چې اوس په ظاهره په واک کې نشته، دوی هم ورسره لاس یو کړی و؟ دوی داسې بنسټیز کارونه ونه کړل چې هغه کوم کارونه چې کوي هغه تلپاتې اوسي یا اوږدمهاله اوسي حداقل؟
لودین صاحب محترم، په مجموع کې که سړی وګوري د نړیواله ټولنه هم ګرام ده او ورسره څنګ کې داخل د افغانان چې وو یا افغان سیاسیون یا دغه افغانان چې دغه کوم قدرت د ادارې دوی ته په لاس کې ورکړی وه، دوی هم ګرام دي. نړیواله ټولنه په دې ګرام وبولو چې دوی افغانستان ته چې کله دوی راغلل، دوی د افغانستان ادارې که جوړې کړلې یا که رامنځته کړلې، خپل هغه افغانان ته دوی په لاس ورنه کړې کوم چې په دې افغانستان او په دې افغان ولس او په دغه خاوره زړه درکو. دوی دغه ادارې دغه سیستم هغه چا ته په لاس کې ورکړ کوم چې دغه تقریبا کلونه د افغانستان د ولس په خلاف جنګېدلي یا د افغانستان ولس یې ځورولی کړولی وو او همیش لپاره د پردیو ګټو ته کار کړی وو. نړیواله ټولنه هم د ممکنه په استفادې سره دغه اداره یا دا سیستم هغه چا ته ورکړی وو چې هغه دوی سره پلان کې وو یا دوی ته د کار کولو یا د وفاداري سابقه درلودله چې هغه د تاسو ښه نظام تاسو وکتل، لکه د تېره دوره د کرزي صاحب دوره چې وه په هغې کې مثلا تاسو وکتل فقط یوه ډلګې په واک کې وه یا دوه ډلګې په واک کې وې. همدارنګه د محترم اشرف غني صاحب دوره چې راغلله په دې کې بیا مثلا هغه کسان چې د غرب څخه راغلي وو او دلته یې هغه نه درلودو، نفوس نه درلودو، بې ریشې بې نفوسه خلک وو، هغوی ته یې دا ادارې په لاس کې ورکړلې چې بې کچه بې اندازې فسادونه، اخلاقي فساد او اداري فساد په دې کې رامنځته شو. خو دې کې شک نشته چې اداري او سیستم جوړ شو، اداري او سیستم داسې چا ته په لاس کې ورکړل شي چې هغه د ادارې ساتلو په اهمیت باندې، د ادارې د جوړولو په ارزښت باندې، په دې سیستم باندې یعنی په قدرې پوه نه شول. د دې په ځای چې ادارې نور هم پیاوړې کړی وای، نور هم پختلې کړی وای، په اصطلاح رکود مرحلې ته راوستل، چې دا د اوسې ښه بېلګه موږ تاسو وینو. که چېرته دا اداري سیستمونو کې دغه چارواکو صحیح کار کړی وای، خیانت یې نه وای کړی، عدالت یې کړی وای، مثلا تعهد یې خپل ساتلی وای، ملک سره تعهد کړی وای، ولس ته خدمت کړی وای، نو نن به ولې دا دومره خلک تښتېدل؟ داسې چارواکي دا سیاسیون به ولې تښتېدل؟ هغه سیاسیون چې په دې خلا یا په دغه خیانتونو کې لاس وو، هغه ممکن چې دلته کومیو پاتې دي، هغه ممکن د وادو یا څه سفارشونو په اساس باندې، د مجبوریتونو په اساس پاتې شوي اوسېږي. ولې په مضمون کې هغه کسان چې دلته فساد کړی وو، اداره کې شتون درلوده او بې کچه فساد یې کړی وو، دا د نن ټول د تېښتې په حالت کې دي، سیاسي پناه یا نور یا نور کیسونه ځان ته جوړوي او تښتي. که چېرته فساد نه وای کړی، خو همدغه کسان دې ته په اداره کې ناست، اداره به نه شړېدل، اداره به نه خرابېدله.
او مننه یارغل صاحب سلامت اوسې راځي لګزره پر دې تم شو چې اوس چې بهرنیز واکونه وزي له افغانستان خپل ماموریت پای تر سوالې څو ساتونه کې بدوی خپل ماموریت پای تر سوي رسمان به اعلانوي څه کول په کار دي طالبان هم راغلي دي د نوي حکومت په جوړېدو بسره لګیاوي څه وشي چې بل اخره دغه د تیرو شلو کلونو څنا څلا سراوړنې هم وساتل سي او دغه اداري جوړښتونه چې رامنځته شوي په تیرو کلونو کې دا وساتل شي او بیرته لا وغوړيږي
دې برخه کې د امریکانو لا سراوړنې چې څومره دلته دي البته زما خو خپل په ان باندې چې سړی صحیح قضاوت وکړي یعنی تیر د دوره طالبانو چې یادو دا اوس چې یادو هغه دوره دا دوره سره دومره فرق نه کوي خو په هر صورت بیا هم د غباد نومې شي لا سراوړنې چې په افغانستان کې شتون لري بنیادی لا سراوړنې خو موږ نه وینو هغه ته بیا هم طالبانو ته یا د طالبانو رهبري شورا ته او یا همدغه سره کوم سیاسي چې په افغانستان کې دلته اوس مستقر دي دوی ته په کار دا ده چې په اداره کې یا په نظام کې یا په سیستم کې هغه کسان هغه افراد او په دې ادارو پر راست کې راغلي چې مسلکي خلک وي ژمن خلک وي وطن ته وفادار وي وطن کې اوسېدلي خلک وي د ولس په نفس باندې پوي وي د ولس او د افغانستان د خاورې مشکلات ستونزې کړاوونه تکالیف دا ورته معلوم اوسېږي نو کله چې کسان د اداره او د سیستم په لاس ورتل شي بیا هم انشاءالله همدا سیستم او د اداره نه خرابېږي بیرته د جوړېدو حالت ته ځي او کدا چې لکه دا اوس موږ تاسو ګورو د ثاني شهیدانو سیګو په وزارتونو کې یا په ولایتونو کې یا په مؤمنیتونو کې یا په ریاستونو کې دې ګمارنې چې موږ څومره ګورو دا ګمارنې هم معیاري ګمارنې نه دي سټانډرډ ګمارنې نه دي چې د لوړو زده کړو وزیر دی مولوی پلان کې وزیر یا مولوی احمد یا محمود همدارنګه د سیاتامي وزیر دی مولوی صاحب د والد مولوی صاحب
او
حتی د سپورت او داسې
او دوی وایي چې دغه ګمارنې موقتی دي د لپاره چې دغه خلاف وزارتونو کې یا په نورو ادارو کې ډک شي ورسته دوی وایي چې موږ به دغه ګمارنو باندې لسره غور کوو او ډیر وخت به ورته ولرو اوس فکر کوم وخت کم دی نو ډیر شاید دوی هم ګرام نوي تر هغه چې دوی دغه نوي کسان پیژني نوي کدرونه پیژني یو څه وخت به نیسي خو په ټوله کې امیدواري څومره ده د یو ځوان په صفات یا د هغه چا په صفات چې د افغانستان چارې مولې نږدې کتلې دي نړۍ مو هم کتلې وضعیت کومې خواته روان دی آیا فکر کوئ چې افغانستان به ښه خواته روان وي او افغانستان کې به بنسټونه بیا غوړېږي او پیاوړي کیږي به
لودین صاحب محترم د ګمارنو په برخه کې دوی تقریبا شل کاله جګړه وکړه یا کم زیات د نظام په وړاندې یا د یرغل په وړاندې یا د اشغال په وړاندې چې دوی کومه غور ته لري دلیل ورته درلودو په دې شل کلونو کې چې ما څومره د سیستم کتلې ده د نظام کتلې ده دوی سره ناست ولاړې مې شوې دي دوی په هر ولایت کې مثلا هغه وخت کې نام نهاد ورته ویلې چې دا د رسمي شول نام نهاد والیان ولسوالان قاضیان سرنوالان دا هر څه درلودل او زم د شل کلونو کې دوی دا سیستم به د هغه وخت نه به را مدیریت کړه چې نن د دې قدرت خلا یا د نظام د نشتون د هغه سره نه مخشه مخکې د مخکې نه زیات انداز کډرونه انداز ورکړه مسلکي کسان به
وکړي ودا
ټانکی درلودل او دا غیر سره ټانکی د افغانستان وضعیت چې دا اوس مثبت تر روان دی منفي تر تا دا هر څه قضاوت وکړو دا هر څه د امریکا پورې اړه لري ځکه امریکا چې راغله هم همداسې د ستونزو سره او صدا دې بیا هغه مسؤلیت ادا دي چې وسمو دي دا هم د ستونزو سره دا دی وږي د دې درسه وتلې نه دي مثلا امریکا هوایي ډګر باندې بریزونه په کابل ښار کې په میدان هوایي سړک باندې تر تیر ورځ دي په کورونو باندې توغندۍ ورېدل دا یو بل داسې چې فکر کوو لکه د یو بل جګړې آغاز دی او همدارنګه د پنجشیر هغه مسله چا د تروسه پورې پاتې ده دا
د تشویش خبرې دي مطلب بله کور ودانې غلسه مننه اتمان به روس سبا سیدامه ورکو اوس را سره افغان سیاستوال او ناروې کې پخوانی سفیر میرمن شکریا بارګزی هم سټډیو ته وصل شوې بارګزی سب سړی مشه تاسو د غتیر شلکلان حضور د نړیوال ټولنې په لاندو ټکو کې څنګه ارزوي
سلامونه او نیکی هلی تاسو ته او قدرمن ملمت اوریدونکو ته زه فکر کوم تیر شل کلونه افغانستان لپاره استرې فرصتونه برابر شوې چې البته پدې کې افغانستان خلک ورنه ګټه واخیستله هیرم نشته شل کاله مخکې مونږه منظم پاوز اردو تجهیزات دا شان نه درلوده، رسنۍ نه درلودلې، ازادي د بیان موجود نه وه، ښځې په چارو کې مصروف نه و، بوختیا نه وه، د تعلیم کچه دومره ډیره نه وه، اقتصادي پروژو او پرمختیایي پروژو کې دومره پیشرفت نه شوی، هغه وخت نه و شوی، بندونه جوړ شوي نه و، سړکونه، کلینیکونه، شفاخانې، بانکونه، یعنی تیر شل کاله هیڅوک سترګې نشي پټولی چې افغانستان مطلقا یو بل افغانستان شو. د دې تر څنګ چې ناورین پکې وه، جنگ پکې وه، سیاسي اختلاف پکې وه، متاسفانه فساد پکې وه، دغه شیان د چې هغې نه هم سړی سترګې نشي پټولی، مګر زما په اند دغه چې افغانستان بیرته خپل هویت یې پیدا که، خپل بیرغ یې پیدا که، او حداقل دا تیر شل کاله کې افغانستان خلک وتوانېده چې یو آرام افغانستان، آرام په دې معنا باندې نه چې جنګ به پکې نه و، نه جنګ خامخا و، مګر بیا هم با عزت ژوند په خپل کور کې دننه ولري. سربیره پر دې چې هغه ساحو کې چې جنګونه وه، تاوتریخوالی وې، انتحاریانې وې، موټر بمونه وه، متاسفانه مختلف تسلیحات په افغانستان کې ازمایښت شه، مګر دې نه څوک سترګې نشي پټولی چې نه نوی افغانستان په مراتب متفاوت دی له شل کاله مخکې افغانستان نه. مخکې افغانستان فکر کوم خپله تا دغه طالبان هم چې راغلي دوی په خپله به ووایي چې څومره تفاوت دوی په اوسنیو چارو کې ویني او په هغه وخت کې، که څه هم د طالبانو فکر او نظر د شل کال نه را په دې خوا هیڅ بدل شوی نه دی، مګر نړۍ بدله شوله او افغانستان بدل شو.
او مېرمن بارکزی، تاسو وایئ چې افغانستان کې شلو کلونو کې د پام وړ بدلونونه راغلل، مثبت افغانستان یو نوی افغانستان شو، اما مخکې یرغل صاحب ورته اشاره وکړه چې اکثره لاسته راوړنې لنډمهاله وې، کوم بنسټونه باندې چې پانګونه وشوله لنډمهاله بنسټونه وو، حتی ښاغلي یرغل د ملي اردو یا د افغان پوځ جوړېدو ته اشاره وکړه چې پانګونه ډېره پوه شوه، اما اوس په ظاهره داسې ښکاري چې بیرته جوړول به د دې پوځ ډېر وخت ونیسي. فکر کوي تاسو هم په همدې نظریه چې اکثره بنسټونه اوږد مهال لپاره جوړ نه شول، لامل یې څه کېدای شي؟ خپله د امریکا تیروتنه وه او کنه په دننه په افغانستان کې مدیریت د دې سرچینو داسې ونه شو چې اوږد مهاله یا تلپاتې بنسټونه دې رامنځته شي؟
زه فکر کوم کوم ځای کې چې متاسفانه مدیریت ضعیف و او یا هم ډیر په بد رقم باندې سیاسي شوی وو، مونږه مثبتې پایلې او نتیجې د هغې نه وانخیسته. زه دا نه وایم چې مونږه د اردو جوړولو لپاره بیرته شل کالو ته ضرورت لرو، نه، اوس هم طالبان مهرباني وکړي هغه په واقعي ډول باندې څه وایي. البته زمونږ اردو کوم بد کار هم نه دی کړی، سړی ورته وایي چې آفه دی ورته اعلان کړي، په واقعي ډول باندې که دوی غواړي پراخ بنسټ حکومت جوړ کړي او ټول افغانان افغانستان د مونږ مشترک کور دی پکې ژوند وکړي او کار وکړي، چې دا نن هم غږ پورته کړي، زه فکر کوم چې په لکونو افغانان براشي بیرته خپل کارونه ته، ځکه چې کوم ټریننګ چې دوی اخیستی، کوم وسلې چې دوی ته ورکړل شوي دي او کوم وړتیا چې په دوی کې وه، په دې کې د شک ځای نشته چې ضعف د مدیریت او متاسفانه سیاسي لحاظ باندې افغانستان شکست وخور، او دا ستونزه د افغانستان د سیاسیونو وه، دا ستونزه د هغه خلکو له لاسه وه چې هیڅ تجربه یې نه درلوده مګر مهم پوسټونه کې کار کوه. زه بیا هم د یو افغان په صفت خپل امنیتي ځواکونو باندې ویاړم، ځکه چیرته زما په نظر باندې نن د هغوی په وړتیا باندې یو پښتنه شته، خلک په دې باندې باور نه لري، مګر زه سترګې نشم پټولی چې په تیر شل کلونو کې همدغه ځواکونه وه چې د ټول بهرني او داخلي دښمنانو سره وجنګېده. دینه سړی سترګې نشي پټولی، خو مګر سوله چې وایو، سوله بیا داسې نه ده چې ولا سوله زه خپل هغه خلکو سره سوله کوم چې ما سره وه، نه، سوله باید هغه سره وشي چې تا سره نه وه. نو ښه به دا چې طالبان هم دغه فرصت نه استفاده وکړي، بیرته امنیتي کادرونه د پولیسو کې چې ده، په اردو کې چې ده، په امنیت کې چې ده، زموږ قطعات خاص، زموږ کمانډو، دا د وطن سرمایه ده، دا د هیچا شخصي شتمني نه ده، دغه سرمایه دې بیرته ټوله کړي او پرې نه دي چې د افغانستان متاسفانه زموږ اردو د مجاهدینو په وخت کې خرابه شوله او ړنګه شوله، اوس بیا له منځه لاړ شي. پرې نه دي چې مونږ کوم مرستې شوي تسلیحات پاکستان ته یا بل هېواد ته انتقال شي، هغه ټول بیرته خپل شبکه کې راولي بیرته د خپل خپل جنگیالي او دغه زمونږ روزل شوی په مدرن تسلیحاتو باندې بلد بیرته د موغوی نه استفاده وکړي. دا هیڅ معنا نه لري چې مونږ پخوانی سرتیری یا یې شهیدان کو او یا یې ووژنو او یا یې د کار نه لرې کړو. نه، هغوی د وطن سرمایه ده، شتمني ده، ورنه کار باید واخیستل سي. او پاتې شوله مونږ ولې خپل سیاسي ستونزې او مشکلات د نورو په غاړه باندې اچوو؟ تر کله پورې مونږ به ځان همداسې هر چا ته و هر ملک ته و هر هیواد ته داسې څه کوو، یعنی پړګنو چې هغوی ته تعهد ډېر ولرو او خپل ملک ته لږ؟ ترکله پوری موږ بخپل سروش د نور
خلاص. میرمن بارکزای، اوس د طالبان راغلی دی د راتلونکو نظام په جوړېدو دوی کار کوي. په تیرو شلو کلونو کې یو لوی لاسراوړنه چې د خځو فعالانه تاسو همیشه ورته په خپل بحثونو کې اشاره کوي، هغه د خځو پراخ ګډون په دولت داري کې، په پارلمان کې د خځو ګډون وو، به پرسنایو کې د خځو پراخ ګډون وو، په بیلابیلو نورو ټولنیزو اړخونو کې. اوس افغان میرمنې څه ډاډ لري چې دغه حضور به حداقل نیمایي هم وساتل شي؟ څه ډاډ مو ترلاسه کړی؟ تاسو حتماً له سیاسي چینلونو سره په تماس کې یا حتماً د طالبانو له نظرونو مجاج اخیستی دی. افغان میرمنو راتلونکي څنګه ګوري؟ حداقل په راتلونکو پنځو کلونو کې به د افغان میرمنو دغه ټولنیز حضور همداسې دوام وکړي، که څه هم طالبانو ژمنې کړي چې و دوام به کوي؟
متاسف سره باید ووایم چې ژمنې، سیاسي ژمنې چې بین المللي رسنیو ته ویل کېږي او کله ناکله داخلي رسنیو ته ویل کېږي، کاملا متفاوت دی نسبت تر هغه کړنې چې دننه په افغانستان کې کېږي. که چیرته طالبان په رښتیا سره غواړي د افغان د ښځو د وړتیا نه استفاده وکړي، په دې باندې کاملا ټول پوه شي چې په هیڅ ملک کې تاسو هیڅ نظام به نه لیدلی چې په هغه کې صرف نارینه کار وکړي او ښځې نه، او خزه محصور د کور په کارونو باندې شي. زه فکر کوم دا یو ستره تیروتنه ده چې دوی په خوام کړی ده او نن هم د دوی په فکرونو کې دا خبره ګرځي. ولی خزه نن په وزارتخانو کې کار کوي، هغوی ته د کار کولو اجازه نه ورکول کیږي. ولی د هرې ورځې په تیریدو سره د په افغانستان کې د پانتونونو دروازې نه خلاصېږي. عالي مکتبونه چې په هغه کې جنکیانې تر دولسمه صنفه پورې زده کړه کوله بندې دي دروازې. یعنی دا هغه پوښتنې دي چې زه نه غواړم چې ډېر ناهیلی اوسم، مګر غواړم ووایم چې دا کوم ژمنې چې دوی کوي او کوم عمل چې دوی لري، د دې په مابین کې ډېر تفاوت شته. طالبان حداقل د یو نارینه په صفت باندې ودرېږي او کوم چې وایي په هغې باندې عمل وکړي. پاتې شوله دا چې لاسته راوړنه و ده او یې به، ځکه که زه وایم چې د افغان میرمنو لپاره چې کوم فرصت برابر شوی و هغې نه ګټه وانخیستل شه، زه غلط یم. تاسو اوس فکر وکړئ چې موږ څومره اضافه ډاکتران لرو نسبت تر شل کاله مخکې نه، څومره انجینیران لرو، څومره ښځې په میډیا او رسنۍ او دې شیانو کې لرو. دا چې نن د کار فرصت د دوی د لاس نه اخیستل شوی دی یو موقت ده، دا دایمي نه ده. طالبان باید په دغه باندې پوه شي چې دا شل کاله مخکې افغانستان چې د کورنۍ جګړو نه لاس په سر و، خلک تښتیدلي وو، دغه افغانستان نه دی. دوی باید خپل پالیسی ته تغییر ورکړي، دوی باید خپل کړنو ته تغییر ورکړي، دوی باید پرېږدي چې افغانستان نور آباد شي. تاسو افغانستان په یو لاس باندې نه شئ آبادولی.
بله میرمن بارکزی، د بحث د پای شی بوتم رسیدو، بیا به یارغل صاحب ته په پای کې یو څو شیبه ورکړو. له تاسو نه دا پوښتنه کوم چې تاسو نړۍ لیدلې ده، په اروپا کې، په ناروې کې سفیر پاتې شوی وي، د بهرنۍ او ډیپلوماټانو نظرونه مو هم اوریدلې دي، اوس طالبانو ته څه کول پکار دي؟ پرون د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر بلنکن ویل چې ټوله نړۍ یو سل څوار لس هیوادونو کومه اعلامیه لاسلیک کړي او دوی دې ته سترګې پلار دي چې طالبان په عمل کې څه کوي. چې کدوی ویل نړۍ سره اړیکه غواړي، له امریکا سره اړیکه غواړي، دوی باید په عمل کې اساسي بشري حقونه تامین کړي، د ښځو حقونه تامین کړي. اوس چې طالبان راغلي حکومت جوړوي، څه وکړي چې دغه نړیوالې په رسمیت وپیژني او بل اخر له افغانستان سره د نړیوالو مالی مرستې دوام وکړي؟
زه فکر کوم هر حکومت، هر نظام چې جوړیږي نړیوال مشروعیت ته ضرورت لري، او په تیره بیا د افغانستان په شانته هیواد چې په بهرنۍ مرسته باندې ولاړ دي او د دې ترڅنګ غواړي چې خپل مشروعیت ولري. طالبانو ته د دوی په کړنو کې بیا کتنه اساسي خبره ده. دوی باید دغه فرصت نه د افغانستان د خلکو له لاس نه واخلي او نام خپل نه. که چیرته طالبان بیا صرف د څلور پنځه شپږو هیوادو له خوا نه څخه مشروعیت ترلاسه کړي او وپیژندل سي، بیا هم افغانستان اقتصادي، سیاسي، اجتماعي او امنیتي وضعیت تر دغه لا نور به هم ټینګلی. نو ښه به دای چې لکه څنګه چې دوی سیاست وکړ او راغی کابل یې ونیوله، ښه به دای چې دې نه وروسته هم دوی سیاست وکړي، مګر یو رښتینی سیاست چې په هغه کې د افغانستان ملي ګټې، په هغه کې د افغانستان خلک، په هغه کې د افغانستان راتلونکی باید تضمین شي. او که چېرته دوی بیا په لجاجت باندې مخته لاړ شي او فکر وکړي چې دوه درې څلور هیوادونه دوی لپاره کفایت کوي او نور مشروعیت ته ضرورت نه لري، نور مرسته ضرورت نه لري، نو په دې باندې دوی پوه شي چې سرلنه نه دوی خپل د پرځونو لپاره لارې چارې برابري او په خپل لاس باندې بیرته لکه څنګه چې دوی په خپل لاس او واک باندې رانغې لري شو، بیا اوس په خپل واک او لاس باندې نه دی راغلی، بیا به لري شي. اوس فکر کوم طالبان باید په سیاست پوه شي، باید د دې نړۍ په معاملو باندې ځان خلاص کړي، سترګې خلاصې کړي او پوه شي. او دا فکر نه کوم که چیرته دوی په رښتیا سره د افغانستان د خاورې د همدغې خاورې بچیان دي، پلرونه او نیکونه همدلته زیږول شوي، روزل شوي دي، نو دوی باید حداقل تعهد خپل ملک او خپل هیوادوالو سره ولري، خپل خلکو ته باید ژمن اوسي، خپل جغرافیا ته باید ژمن اوسي، خپل ملي ګټو ته باید ژمن اوسي. دا ځلې دوی باید خپل سترګې خلاصې کړي، نور د ټوپک په زور باندې کار نه کیږي، دلته ډیپلوماسي پکار ده. او زما غوښتنه طالبان نه هم دا ده، په هر رسمي جلسه کې ضرور نه ده حتی د ټلویزیونی مرکو کې دوی ټوپک سره ودرېږي. ټوپک قصه ختمه شوله، تمامه شوله، اوس پرې دې قلم ته، قلم او سیاست دواړه سره یو کې چې افغانستان بسیا شي.
کور مو ودان. ډیره مننه میرمن بارکزی له تاسو نه چې بحث کې مو را سره ګډون وک. یرغل صاحب، تاسو د میرمن بارکزی خبرې واورېدلې، آیا هیلې لرئ چې طالبان به لکه څنګه چې میرمن بارکزی سپارښتنه وکړه او تاسو هم ورته په خپلو بحثونو کې اشاره وکړه همداسې وکړي، ځان به یو څه له پخوانه نرم کړي، خپلې تګلارې به یو څه نرمې کړي او نړۍ به بالاخره په رسمیت وپیژني او مشروعیت به ورکړي؟
مننه الدین صاحب، احترام د مبارک صاحب نظر او خبرو ته احترام سره. طالبان د شل کاله مخکې کوم طالبان چې اوس چې موږ ګورو د نږدې نه تارو د باد مشرانو سره یا د نورو په ټیټه کچه مشرانو سره چې موږ کوم ناس ولاړ شوي دي او له ده کاتم سره شوي دي، هغه شل کاله مخکې طالبان نه دي چې څومره تندره او اوس ډېر نرم شوي دي. ولې بعضې یو نیم کارونه کې دوی کې هغه یو نیم خود سرانه قمندانان دي یا خود سرانه مسؤولین دي چې داسې یو ځای کې یو حرکت د دوی نه اجرا کیږي یا ترسره کیږي چې په هغې سره باید رښتیا هم چې نه به دغه کارونه یا هغه حرکتونه دوی وشي، لکه وسله وال موجودیت یا د وسلو سره یو ځای په یو ځای کې دوی را څرګندېږي. او همدارنګه اوس په کابل ښار کې چې زه ګرځم، تګ راتګ کوم او خویندې او همدارنګه د ښځینه طبقه ډېر ښه په ارامه ساه باندې په ډېر ښه یعنی په ټول مسؤلیت ته رسو ازانانه راګرځېدلی شي. او همدارنګه د دوی دغه ډیپلوماتیک اصول چې دي هم د هغې نه اوس ډېر تغییر کړی ده. دوی خپله په همدې حتی په دې کوشش کړي چې دلته یو ډیپلوماسي غوره کړي چې په هغې ډیپلوماسي سره د هغې ډیپلوماسي مطابق نظام جوړ کړي او د هغې نظام مطابق او د هغې نظام په جوړولو سره نړیواله توجه راجلب کړي.
ډېره ډېره مننه په بحث کې له ګډون له خپلو میلمنو. افغان سیاستوال او په ناروې کې له پخوانی سفیر شکری بارکزی او د سیاسي چارو له کتونکي میرویس یرغل صاحب څخه ډیره مننه چې د ازادي رادیو په دې اونیز بحث کې له موږ سره برخه واخیستله.
تم شم دخ پل زان دا چیز زان لے ونے کم داز تم شم دخ پل زان
I'm